ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبرې غړي کې د خپل قربا مجید بابر نیکی خلی او سلامونه ومني. د لاهور په یو پوهنتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن په یو کلتوري غونډه باندې د جماعت اسلامي لخوا د برید او د هغې پر ضد مظاهرې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور نړیوال کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به سروې او جمهوریت خبرونې هم واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د شاهین بنیر نه.
نوبیل دی وخت مهم خبرونه ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند زدکونکو سازمان په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زدکونکو تشدد ریاستي ترهګری بللې ده. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې درې لیکوالان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي د روسیې، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د اوربندې لپاره خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زدکونکو سازمان په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زدکونکو تشدد ریاستي ترهګری بللې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د خبره پرون په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې ده. په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشالېړو ته وویل چې په زدکونکو حمله کوونکي دې زر تر زره ونیول شي.
دا پر ټول پښتون کام باندې عمله او بل د دوی داسې مواري جوړیږي. ریاست دا دارو تعلیمي ادارې په کار پرامن وساتي. دا نفرت نه کی جوړ په پنجاب کې پر ولس باندې عملې په تعلیمي ادارو کې په طالبانو باندې عملې.
بلخوا جماعت اسلامي ګوند خزینه زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال تور پورې کړې چې په پنجاب کې پښتنو زده کوونکو د جماعت اسلامي ګوند د ښځو څانګې په مشرې سمیا راحیل قاضي برید کړی و چې وروسته بیا پر پښتنو زده کوونکو حمله وشوه. د مارچ په 28 په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو پر یو کلتوري دستوري په برید کې شاوخوا څلوېښت کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې درې لیکوالان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي. پولیسو او حکومتي چارواکو پرون ویلي مذهب ته د سپکاوي د تورونه د کراچۍ او اسلام آباد سره تړاو لرونکو دریو بلاک لیکونکو لګول شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې دا کسان د رواني ونی په پیل کې نیول شوي دي او د نیول شوو کسانو کمپیوټر هم دوی د پلټنو لپاره د ځان سره ساتلي دي. دا کسان له هغې وروسته نیول شوي دي چې د مارچ په 14 نیټه وزیر اعظم پر ټولنیزه میډیا د مذهب سپکاوي په اړه د موادو خپرولو وروسته د دغه پاڼو لرې کولو او یا تړلو حکم ورکړی و. د قبایلي سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده. په خیبر جنسی کې د فاټا د ډاکټرانو اتحادیې یو مشر ډاکټر عاشق حسین پرون مشالېډو ته وویل چې له دې پریکړې سره به په روغتونونو کې فیسونه هم زیات شي.
هډ کوارټر هسپتال چې کوم د لنډي کوتل شو شوی دی دا ای گریډ هسپتال شو شو. اول کوی دا نقصان شو چې څومره دا سہولتونه دې هسپتال ته دی ای گریډ سره راتله تا نه ټول دستی کټ شو. دا هسپتال معیار بور سره خکګي خو بیا به فیسونه هم د هرې خبرې زیاتې.
بلخوا د صحت محکمې او چارواکي مستقیم خان ویلي دي چې د روغتونونو شخصي کولو سره به فیسونه نه زیاتېږي. البته روغتیایي چارواکي به په خپل وخت هسپتال ته راځي او خپل حاضري به یقیني کوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن د مستورا له روسیې، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د اوربندې لپاره خبرې پیل کړي. سټیپن د مستورا دا خبرې پرون په جنیوا کې کړې دي. پر دې سربیره نوموړي په جنیوا کې د شام د شپږ کلنې جګړې د سیاسي هواري په مخه هم په خبرو کې د منځګړي په توګه کار کوي. روسیا، ایران او ترکیه د قزاقستان په سرخارستانه کې خبرې کوي چې دا شان په شام کې د سار لپاره نظام جوړ کړي او اوربندي بهتره کړي. سټیپن د مستورا ویلي هغه د کومې معجزې تمه نه لري خو د ګټورو ګامونو لپاره هیله مند دی. روسیه، ایران او ترکیه په شام کې د اوربندۍ معاهده کړې ده چې د دسمبر په 1.5 عملي شوې ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیا په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. جنرال تامس والهاسر پرون خبري غونډې ته ویلي روسیا د مصر او لیبیا ترمنځ په پوله خپل ځمکني ځواکونه لري او په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو په موخه د وسلې خرڅولو او تیرو لپاره خپل ځواکونه کاروي. نوموړي زیاته کړې ده چې د روسیې او د لیبیا د یو لوړ پوړي کمانډان حلیفه هفتر ترمنځ داسې رابطې دي چې انکار ترې نشي کېدی. د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې ای پی او رایټرز خبري جانسونو هم خبر ورکړی و چې روسیې د لیبیا له پولې سره نږدې د مصر په مغربي سیمو کې په یوه فوجي اډه کې د خپل ځواکونه ځای په ځای کړي دي، خو روسیې دا راپورونه رد کړي دي. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کال قید وروسته خوشې کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پخوانی ولسمشر د مارچ په 24مه د قاهره په جنوب کې پوځي روغتون پرېښود او د قاهره په شمالي سیمو کې خپل کور ته بیرته تللی دی. حسنی مبارک د روانې میاشتې په لومړیو کې د وژنې اخیری تور د پلټنو وروسته خوشې کړل شو. نوموړی د درغلیو نواخلې تر وژنو پورې له یو شمېر تورونو سره مخ و. اته اتیا کلن حسنی مبارک په هیواد د دیرش کال حکومت کولو وروسته په 2011 کال کې لواک لرې کړل شو. نوموړی د عرب پاسون لومړی مشر دی چې په خپل هیواد کې له مقدمې سره مخ شوی دی. او امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې اونۍ په برسلس کې د ناټو مرکزي دفتر ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې ټیلرسن به د مارچ په 1 نیټه د ناټو مرکزي دفتر ته ځي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز خبرې اجازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مهم چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن به د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي او د راتلونکي غونډې مهالویش پر بیا جوړولو به خبرې کوي. ناټو د دې موضوع په اړه رسمن بیان نه دی خپور کړی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په لاهور کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن په یو کلتوري غونډه باندې جماعت اسلامي برید کړی او د هغې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکي دا وایي
دې طالب علمانو باندې پر دې کلچر باندې هر چا حمله کړی ده. دا پر ټول پښتون کام باندې حمله
د تورخم په دروازه باندې اوړېدلی راوړېدلی ترانسپورټران وایي چې دوی ته د ویزو او د پاسپورټ له وجې سختې ستونزې دي.
مونږ سره ترانسپورټران یک موشتی وو د تورخم بارډر د جاغه سیټ او په دې باندې مونږ احتجاج کوو تر هغې پورې چې سو پورې مونږ نه پاسپورټ او د ویزې مطالبه واپس کړي نه.
د جنوبی وزیرستان نه پارلیمانی غړی جمال الدین وایي چې په مردم شماره کې د دوی ستونزو ته جواب وویل شو.
اوس حکومت مشله دا وکړه چې د خاندان یو سړی به هلته موجود وي، هغې سره به چې کوم نه ټول خاندان د فیملی شنکلډونه ریکارډ وي، حکومت والا سنس والا به ورځي هلته به ورځنه لیکي، نو هغه به د موږ د وزیرستان په مرشوال شمارل شي.
د خبرونه پرسته نیمه کې با سروي او جمهوریت خبرونه هم وري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه سره احتجاجي مظاهره کړې چې پکې له حکومت غوښتنه کړې چې د رواني میاشتې په 28 نیټه په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو حمله کوونکي دی ونیول شي. د دې مظاهرې نور حال سراج زهیر نور.
مظاهره کې ګډونوالو د وروستیو کې په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د اسلامي جمعیت طلبه لخوا حمله په سختو ټکو کې وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې کې ککړ کسان دي ونیول شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې په مظاهره کې ګډونوال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دا ریاستي ترهګري ده چې پښتانه له خپل کلتور څخه منې کولی شي. د نوموړي په وینا چې په دغه ورځ طالب علمانو د پښتون کلتور ورځمان چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو پرې حمله وکړه. نوموړي زیاته کړه
د طالب علمانو باندې پر دې کلچر باندې هر چا حمله کړی ده. دا پر ټول پښتون کام باندې حمله د پنجاب ګورنمنټ دا ذمہواري ده فورن دا ټول گرفتار کړي په سزا دې ورسي. دویم دا دی چې دا کوم پرایویټ خرچ دې طلبه تنظیمه د کرایې سپایان وګصي په دې ادا داد آئندا نشتی تنه لکی اشتر دی بینه لکی اور دالت دوی په کمرو کې کم دشرګردان وسی دا فکاری صفای وسی دی نشتی ز او بل دوی دازم واری جوړی جت ریاست دا دارو تعلیمي ادارې په کاری پرامن وساتي دا نفرت نکی جو په پنجاب کې په پرولس باندې معاملي په تعلیمي ادارو کې په طالبانو باندې معاملي
اسلام آباد کې د زدهکونکو سازمان یو مشر مشال ریډیو ته په دې اړه وی
زمل خان مندور خیل ما د پښتونخوا ژور سرګنشن د اسلامي یونیورسيټي نړیوال پونتون سیکټری ما دلته موږ نن دا احتجاجي مظاهره اعلان کړې ده د 13 تاریخ ما 21 مارچ باندې په لاهور کې او پنجاب یونیورسيټي کې او پښتونخوا طالبانو باندې کوم ناروا عمل سره وسو او کوم قاتلانه عمل په دوی باندې وسو موږ دغه ډیره پر زور مزمت کوو ډیره غندنه کوو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د مظاهرین لږ شی بوړاندې د جماعت اسلامي د زنانو د سانګې مشري ډاکټر سمیه راحل قاضي په مشرۍ د اسلامي جمعیت طلبه د زنانو سانګې غړو هم د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د پښتونخوا طالب علمانو دا تورې رد کړو په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر سمیه راحل قاضي وویل
خپل یونیورسيټي کې هم ما باندې خپل حمله کړې ده د پروپاګاندا کوي دوی خو په پښتنو باندې حمله کړې ده زه پښتنه یم په ما باندې حمله کړې ده زمونږ په سټوډنټس باندې حمله کړې په طالباتو باندې په تعلیمي ادارو کې دا شان حملې کول او دا ډېر په پلاننګ باندې زمونږ دا ملک چې دی اولې کراچۍ د کس د نسلي تعصباتو شکار کا نو دا د دې ډېره سختي سره د دې مخنیوي کول پکار دي
د ذکر دا د روان میاشتې مارچ په یو ویشتمه نیټه په لاهور کې په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زدهکوونکو تنظیم او د اسلامي جمعیت طلبه دغړو ترمنځ نښته شوې د یونیورسيټي د چارواکو په وینا په دې پیښه کې تر د سلویښتو پورې طالب علمان جوبل شوي وو سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
اویدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر ایجنسی ترانسپورټرانو او ډرایورانو ویل دي چې دوی لپاره د تورخم دروازه د پاسپورت خودلو شرط ختم کړل شي او یوازې په شناختی کارت ښکاره کولو سره د افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری نورو
د خیبر جنسی ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د تورخم دروازه خلاصه شوې ده خو د پاسپورت د شرط له وجې دوی خپل ګاډي افغانستان ته نشي اړولی دوی وایي د پاکستانی پاسپورت خودلو شرط ختم کړی شي او ډرایورانو کلینډرانو له دې یوازې په شناختي کارت باندې افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړی شي دوی وایي افغان حکومت ری پاسپورت او ویزه نه غواړي نو باید پاکستانی چارواکي دې دغه پریکړه بیرته واخلی د خیبر د ترانسپورت اتحادی یو مشر مستقل پردې مشال ریډیو ته وای چې دغه پریکړه بیرته وانخستل شو نو دوی به احتجاج پیلوي
کچری د پیروز پورې زمونږ مسله حل نشو نو مونږ بروډم بلاک او د لوړ ګلند کوزل بازار بم بند او سره د ترخان د باونډرې پورې با جلوس په شکل درمو ولته به درنا ورکو با قاعده به ان شاء الله چې کومه پورې زمونږ د ترانسپورت د مسله حل شوی نه مونږ سره ترانسپورت رانو یک موشتي او وه د ترخان بارډر د جاغه سیټو او په دې باندې مونږ احتجاج کو تر هغه پورې چې سو پورې مونږ د پاسپورت د ویزې مطالبه واپس کړی نه
او د تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنٹس ایسوسیشن یو مشر میراج الدین شینواری وویل
گاڑی پر روڈ باندھ الیار دی یو قسم ڈوڑے بندوبست پہ کلو میٹر کی الیار دی ڈوڑے بندوبست غریبا نشتا دیر لیار کو مقصد سو چوس لارے ماں پلو نشی کی ہوتا ہے کم از کم پکار دے دگل ادریس الور میں اشتوار کڑے ہوئے چدا سسٹم جوڑے دو بان بیاسر کڑے دلی ہوئے اور کلینڈر اور ڈرائیور متاثر دی
پاکستانی چارواکو د تیر کال جون میاشتې راهیسې د بارډر مینجمنټ یا د پولیس سنبالول پالیسۍ تر لاندې په تورخم دروازه د تګ راتګ په وخت افغان وګړو لپاره سفري اسناد لازمی ګرځولي دي او پاکستانی وګړو لپاره یوازې د پاسپورت خودلو شرط خیدای د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه ګامې د مشکوکو کسانو او وسلوالو د تګ راتګ مخه نیولو لپاره پورته کړی دی فرهاد شین مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا تس مشال ریڈیو تا وگی ورزو شمالی وزیرستان تھا شمالی وزیرستان ته واپس شوی خلک وایي چې د واپسۍ نه پس حکومت د شناختی کارډ نه پرته بیل کلیرنس کارډ یعنی وطن کارډ هم ورکړي، خو په تلو راتلو کې د ډیرو ستونزو سره مخ دي او ټوله ورځ په امنیتي پوستو باندې په تلاشۍ تیر کړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی شکایت کړي چې یو ځل دوی لا کلیرنس کارډ یعنی د دوی ټوله ډیټا په وطن کارډ کې لیکل شوی، نو بیا دومره تلاشۍ اجازت نامې او چان بین ولې ضرورت پیښیږي. د شمالی وزیرستان اوسیدون کې مامور جان داوړ وایي دولت سره ډیر وسایل دي او سیدګی امنیتی پوستا باندې کامل زیاته کړي او نوې مشینری نصب کړي، نو عام خلک به د ستونزو بچ شي.
باوجود چې موسرا قومی شناختی کارڈ ہم اویلیبل وی، موسرا وطن کارڈ ہم اویلیبل وی، زب یا پلائنے سے دو دو گھنٹے انتظار کا سمیز دا اپیل کی پال کنسرن ادارے تا چھے دا سدگئی چھے پول بوندی کی کمی مسئلے امیر خالق فیس کوی دے دے پورا دی پراپر پلیننگ ہو کو سمیز دا نگوڑی چھے دی دا چیکنگ نکو بر دی چیکنگ دا پروسیجر دا لشکی چینج کو تو روز دینو دا 20 روز کو یہ دس آئی ٹی مشینری انسٹال کو چې صرف زخپل فیس بک ته مخامخ کوم چې مو ټوټل ریکارډ په سکرین باندې رسی.
شیر رحمان وای وطن کارډ ورلا جوړ شوی، خو بیا هم دوی په سیدګی امنیتی پوستا باندې د تلاشۍ لپاره په ګڼټو ولاړ وی.
بالکل هم د زرګا اعظم په تور کا یا هغه د جری وطن کارډ نه نه تاسو یو سی نو خپل پوسټ خپل ملل نه کې لړنګ وینا مړنګ یم سره جوړ کړل چې ډېر ډېر جنټ سالیر تر ور جنټ انتظار کې په لاینې نه شي ګټ وینې کوم چې څه کار کاستم په یو کا تر کې لړې دوا درې کټ لاینې نه دا لړې زیاده سره سینا ته درې پټلې کې
په دې اړه شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج مشر میجر جنرل حسن اظہر حیات دوه ورځې وړاندې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ګامونه دوی د سیمې امنیت په خاطر اوچتوي چې دغلته داسې عناصر ولاړ نه شي چې امن خراب کړي. خو د ده په وینا سیدګی امنیتی پوستا باندې پلان لري چې داسې سیستم ولګوي چې د مشکوک خلکو تګ را تګ مخه ونیسي او عامو خلکو ته اسانی هم جوړه کړي. د یادونې ده چې بنونه شمالی وزیرستان میرانشاه پورې له سیدګی امنیتی پوستې نه پس شپږ نورو امنیتی پوستو څخه عام خلک تیریږي او بیا په لرو پرتو سیمو کې میشته خلک د خپلو خپلو سیمو امنیتی پوستو باندې هم تلاشۍ ورکوي چې پکې د ورځې ډیری وخت دغلته په امنیتی پوستو باندې تیر شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په خیبر قبایلی سیمې ته بیا ورزو. د قبایلی سیمو ډاکټرانو اتحادیه وختنه کړي چې د خیبر ایجنسۍ مرکز د روغتون دی نه شخصي کیږي. دوی وایي چې د نچکارۍ له وجې به فیسونه زیات شي چې زیات اقتصادي ستونزه به غریبو ناروغانو ته وي. دوی زیاتوي د فاټال صحت محکمې یوازې د لرې پرتو سیمو د غیر فعالو هسپتالونو شخصي کولو پریکړه کړې وه، خو اوس پکې د خیبر ایجنسۍ هسپتال هم شامل کړل شوی دی. تفصیل د فرحات شینواري نه.
د فاټا ډاکټرز اسوسییشن مشران وایي چې د قبایلي سیمو د صحت محکمې په قبایلي ایجنسیو کې د ځینې غیر فعال روغتونونو د نشکارۍ پریکړه کړې ده او په دې کې د خیبر ایجنسۍ مرکزی روغتون هم شامل کړی دی. په دې حکله د فاټا ډاکټرز اسوسییشن د خیبر ایجنسۍ څانګې صدر ډاکټر عاشق حسین مشال ریډیو ته وایي
چې ټینډر چت کوي د 24 فروری د آج اخبار په هغه کې هډ کوارټر هسپتال چې کوم د لنډی کوتل شو شوی دی دا ای گریډ هسپتال شو شو. اول کوی دا نقصان شو چې څومره د سہولتونه دی هسپتال ته د ای گریډ سره راتله تا نه ټول دستی کټ شو. هسپتال معیار بور سره خکګي خو بیا به فیسونه هم د هرې خبرې زیاتېږي.
د خیبر ایجنسۍ یو مشر حضرت ولی پردی وویل
په فاټا کې قبایلی علاقو کې حکومت هغه شانتي سہولتونه د صحت په مات کې خلکو لرنی ویر کړی کم چې د ریاست ذمہواری جوړیږي او دغه خلکو حقي. خو بهرحال چې د لګ ډیر څه ملاو دي وس حکومت دا کوشش کوي یا ځنې خلک ځنې واکداران دا کوشش کوي چې د موږ د خلکو نه د سہولت هم واخلي.
د خبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون د نشکاری په لړ کې مو چې کله د قبایلی سیمو د صحت محکمې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ آفیس افیسر مستقیم خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د نشکارۍ نه پس به په دې روغتون کې ناروغ خلکو لپاره فیسونه نه زیاتېږي، بلکې دوی ته به ترې نورې ګټې هم ترلاسه شي او ډاکټران او پیرامیډکس عمله به حاضري یقیني کړي. دوی وویل چې موږ په جنوبي وزیرستان کې هم دغه تجربه کړې ده او ډېره کامیابه ده، او په دې حکله به ډېر زر د خلکو د پوهې لپاره یو غونډه هم را جوړوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلې په روانه مردم شماره او کور شمیرنه باندې اندېښنې ښودلې وې، او دوی ویل چې د دوی ډیر خلک په نورو ښارونو کې آباد دي، نو هغوی دې باید هم په مردم شماره کې شامل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج دهیل په دې راپورټ کې اورو.
له سویلي وزیرستانه د پارلیمان غړی مولانا جمال الدین وایي چې د فاټا پارلیمانو غړو ته په روانه سرشمیرنه باندې اندېښنې وي او یره سرګندېدا چې بې کور شوي قبایل بل سرشمیرنه پاتې شي. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو سره په ګډه لا اسمبلی واک اوټ وکړو، د نوموړي په وینا له دې وروستو د جمعې په ورځ یو وار بیا دوی له حکومت سره کېناستل او د دې مسلې د حل په باب له ورسره خبرې وکړې، او خبره په دې پای ته ورسېده چې په د قبیلی سیمو بې کور شوي خلک په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته زیاته کړه،
مخکې خو د حکومت والا مشوره دا وه کنه چې څوک چیرته هم اوسي د مردمشماري به هلته کیږي، هلته به حسابېږي، چونکې د موږ خلک ټول ایچ ډی پی شوی دی کنه، په کراچۍ کښې، لاهور شي، اسلام آباد شي، پېښور، کویټه، د پاکستان هر ښار نه ډک دی، نو د موږ مردمشماري به هلته کېدل او هلته به شمارېدل هم، نو وزیرستان ته خو هېڅ فایده نه وه چې څوک هم مردمشماري زیاته وکړي هغې ته پر زیات ملاویږي، نو موږ خپل تاسو په 5% حل کېدله. نو اوس حکومت موږ دا وکړه چې د خاندان یو سړی دلته موجود وي، هغې سره به چې کوم د ټول خاندان د فیملی شنکلډونه د ریکارډ وي، د حکومت والا سنس والا به ورځي هلته به یو ځنې لیکي، نو هغه به د موږ د وزیرستان په مرشوال کښې شمارل شي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې ویان حبیب الله خټک نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل
هغې سره خبرې شوې دي که نه، دوی سره میټنګ شوی او د دې مشر ناست وو هلته سیفران میټنګ کې، دا ټول پولیټیکل ایجنټان چې دي دا هلته ناست وو، نو هغې ځای ته دا فیصله شوې ده چې کوم کسان چې دوی سره رجسټرډ دي آلریډي، هغه چې کوم ځای کې به مونږ ته ټانک کې ملاویږي، چې کوهاټ کې ملاویږي، چې بل ځای کې چېرته ملاویږي، هغې شناختی کارډ نمبر به والو او دا رجسٹرډ سره میچ کو، او چې کوم کسان هلته میچ شي نو دا به مونږ هلته روالو ساؤتھ وزیرستان کې، نارتھ وزیرستان کې چې دي د دې پاپولیشن به هلته شفٹ کوو، کوم رجسٹرډ نه یې نو هغې دپاره چې دي لږ مسئلہ بھائی کہ آگا بسنگ حل کی گی آگے بانے بیا درست دا پالیسی ڈیسیژن یو پکار
لدی اولان دی متحدہ قبائلی پارٹی او فاٹا سٹوڈنٹ ارگنائزیشن پا قبائلی سیمو کی دروانی سرشمیرن نی پرزید پا اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست جمع کرے وو چی بکی غختن کڑی وچی دا شمالی او جنوبی وزیرستان دا کرمی او رگزی ایجنسی خلق لخپل سیمو پا کڑا دی نو سنگ دا سرشمیرن پا سم ڈول کی دیشی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورځو. سند صوبې ته یو غیر حکومتي اداره پاکستان فشر فوک فورم وای په سند صوبه کې زیاتره ښوونځي د څښلو اوبو او تشنابونه نه محروم دي. دا خبره د سند لرې پرتو سیمو کې د شوې یو سروې په اساس شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د پاکستان فشر فورم یو چارواکي ګلاب شاه د زیارت په ورځ په کراچۍ کې راجوړې دستوري ته د وینا پر مهال ویلي وو چې دوی د سند په ټټه ضلع کې 321 ښوونځیو کې سروې کړي، چېرته چې 1,05,009 زده کوونکي سبق وایي. په دغه سروې کې دا خبرې منځته راغلي چې په ګرانه سره په کوم ښوونځي کې بنیادي اسانتیاوې لکه د څښلو اوبه، بجلی، چاردیواري یا تشنابونه موجود وو. د دې راپور په غبرګون د سند صوبې اعلی وزیر هم د تعلیم د محکمې له چارواکو سره په یوه غونډه کې ویلي چې د زده کوونکو لپاره ګرانه ده چې بې له بنیادي اسانتیاو په خپلو زده کړو توجه ورکړي. د سند صوبې د اعلی وزیر د ویان لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي چې اعلی وزیر امر کړی چې ښوونځیو ته دغه اسانتیاوې په دریو میاشتو کې ورکړی شي، او د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر ته هم یې امر کړی چې هغه په خپله دغه سیمو دوره وکړي. خو د سند صوبې د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر د پاکستان فشر فورم دغه راپور ردوي او د جمعې په ورځ یې مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د سلویخ زر نزیات خونزی دی پا کم که چی یوازی لس زر دا ستونزی لری دیوائی زمون چی کم شاو خواه سلویخ زر سکولون دی پا حقی که پا لس زر که دا ستونزشتا تا دی ترسنگ پا زینو زیونو که دا سانتیاوشتا خو خرابی شوی دی نو یوازی دا سمولو ضرورت لری زر سر دا تعلیم دا محکمه دا سکتر زو او حس کهو چی دا جون دا میاشت پوری دا غسم کو منگوالو چی دا تحصیل پا کچ را تا کم تیکدار میلاو شی چی دا سی پا دو دری میاشتو که دا کارو کو د صوبائی وزیر په وینا چې دوی د جون د میاشت پورې درې زره ښوونځي هدف کړي او د دې وروستو به د روان کال دسمبر پورې دغه ټولو ښوونځیو ته د اسانتیاوې د ورکولو هڅه کوي. د سرکاري ریکارډ تر مخه دا وخت د دوه څلوېښت زره نه زیات پرایمري، د دوه زره نه زیات مډل او دوه زره شپږ څلوېښت هایر سیکنډري سکولونه په سند صوبه کې موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د موسمیاتو نړیوالې ادارې ډبلیو ایم او وړاندوینه کړې چې سخت کال به د تیر کال په شان تود وي. دغه ادارې دا وړاندوینه د جنوري او فروری میاشتو د تودوخو د درجو د جاج اخیستو وروسته کړې ده. د پاکستان چارواکي بیا وایي دوی په دې هیواد کې د سخت کال د ګرمۍ د کچې په اړه اوس مهال هیڅ نشي ویلی. رفعت انجم له اسلام آباد راپور راکړي.
د موسمیاتو نړیوالې ادارې ډبلیو ایم او یو واری بیا خبرداری ورکړې چې کال 2019 به هم د تیر کال په څیر ګرم کال وي. د ټولې نړۍ نه د جنوري فروری د میاشتو درجه حرارت د جاج اغستو پس د یادې ادارې ماهرینو ویلي دي چې په امریکا کې د جنوري او فروری په میاشت کې ژمی د معمول نه کم وو. عمدہ شان په آسٹریلیا کې په دې دوه میاشتو کې ګرمي پریوزي. خدای جا چغستو پس دا معلومه شوه چې دا دوه میاشتې هلته ګرمي زیاته وه. د ډبلیو ایم او مطابق دې نه معلومه شوه چې کال 2019 به ګرم وي. آیا د ادارې رپورټ تر مخه پاکستان کې هم دا کال نور گرم ثابت دی شي؟ د دې سوال په جواب کې د پاکستان د موسمیاتو ادارې ډایریکټر ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته ویل،
تیرو سو کلونو کې دا کتل شوی چې د نړیوال درجه حرارت له وجې په پاکستان کې د ګرمیانو موسم اوږد شوی دی. تیر کال هم ګرمي زیاته وه او تیر کال 2018 د ټولو نه زیات ګرم کال هم ګرځولی شوی او بې شکه دا کال هم ګرم کال کېدی شي. خو تر څو پورې چې موږ د پاکستان د موسم په خصوصي توګه شپږ میاشتې پس جاج نه وي نو تر هغې پورې د پاکستان په کچه دا ویل چې دا کال به زیات ګرم وي او که نه زموږ ماهرینو لپاره ممکن نه ده.
په پاکستان کې د موسمیاتو او موسمیاتي بدلون ادارې وایي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس زیاتوالي له وجې موسمیاتي بدلون راغلی. خو د ټولو کم کاربن ډای اکسایډ پاکستان پیدا کوي، خو د ټولو زیات بیا هم پاکستان متاثر دی. په دې اړه د موسمیاتي بدلون په لړ کې کار کوونکي عامر امجد وایي چې پاکستان سره د دې مخنیوي لپاره سمرسندویه بنیادي ډانچه نشته او نه موثره منصوبې شته چې له وجې پاکستان د ټولو زیات موسمي بدلون نه متاثره ملکونو کې راځي.
گرمی شدت کمولو لپاره قدرتی او طریقہ د ونو بوټو لگول دی. ونو لگولو سره پخپل په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس کې کمواله راځي. همداشان پلاستیک بوجۍ او نور داسې سیزونه د ځای کولو سم انتظام کوي شي نو په موسمیاتي بدلون کې مونږ یو خپل غټه برخه اچولی شو. بل دا چې قدرتی وسایل دي دا نه مصنوعي وسایلو پر ځای استعمال کړی شي لکه د هوا او اوبو نه بجلی جوړول وغیرہ. دا ټول هغه سیزونه دي چې کلایمیټ چینج یا موسمی بدلون کې ښه کردار ادا کولی شي او په دې لړ کې به حکومت له دولت ملاتړ کول وي او هغوی له باپوه ورکول وي.
تیر سو کلونو راهیسې په پاکستان کې موسمی بدلون له وجې سیلابونه راتلل، د واورې ګټ یا ایمال ویلې کېدو او د ګرمۍ او ژمی موسم کې غیر معمولی بدلون راغلی. په ټوله نړۍ کې ګلوبل وارمنګ یا نړیوال درجه حرارت غیر معمولی کېدل او د موسم بدلون وروسته په پاکستان کې هم په دې وروستو کې د کلایمیټ چینج ایکټ 2018 منظور کړی شو. د دې قانون تر لاندې پاکستان کلایمیټ چینج کونسل، پاکستان کلایمیټ چینج اتارټی او پاکستان کلایمیټ چینج فنڈ شامل دی. کوم بچې د موسمی بدلون اثرات کمولو په لړ کې کار کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرا شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کی پختونخوا کی درینی می کابل کی درے او دلته د پراګ په سټوډیو کی یو لسنی می بجی کی دن کی دی د خبرونو لنډیز د شاهین بونیریا.
د دې وخت مهم خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زده کوونکو تشدد ریاستي ترهګري بللې ده. د مارچ په 20مه په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو پر یو کلتوري دستوري په برید کې شاوخوا سلویخ کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې درې لیکوالان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي. د قبایلي سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده. چې په جواب کې د فاټا د ډاکټرانو د اتحادیې مشران وایي چې د سربا فیسونه زیات شي. خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو د راټګرنې لپاره د مالی مرستو ورکولو پریکړه کړې ده. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د تعلیم د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په تعلیمي بورډ کې په اړومبي پوزیشن اغستو به زده کوونکو ته 100,000 روپۍ ورکول کیږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن د میستولا له روسیې، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د اوربندۍ لپاره خبرې وکړي. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیا په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کال قید وروستو خوشې کړل شوی دی او د قاهره په شمالي سیمو کې خپل کور ته بیرته تللی دی. او امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې اونۍ په برسلس کې د ناټو مرکزي دفتر ته ولاړ شي، خو ناټو د دې موضوع په اړه رسمن بیان نه دی خپور کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کولو او اوس درته د میرمنو د پاره خبرونه سروې وړاندې کوو. دا د دین مخکې تاسو نیخ په نیغه اورېدلې ده، خو دې درې درته اوس په تکراری توګه باندې وړاندې کوو. د دې اونۍ سروې انیس اجمل درته برابره کړي.
په سروې خبرونه کې زما د انیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې خبرونه کې موږ هغه جنکی یا ښځې میلمنې کوو چې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. نن راسره په خبرونه کې افشا افریدی میلمنه ده. افشا د دره ادمخیل سره تعلق لري، د ماسور ښځو د کامی فورم مشره ده. افشا ته د کار په بدل کې حکومت یو ملکی او د هنرمند په نوم بله جایزه هم ورکړې ده. نو افشا تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
ډیره مهرباني چې تاسو انوایت کړو.
ډیره مننه افشا. اول خو دا راته ووایه اوریدونکو سره که د خپل کار په اړه شریک کړئ چې څه څه کارونه کوئ تاسو.
زه موجوده دی ټایم کې د دوه داسې تنظیمونو د هغې سره کار کوم. یو دی چې نیشنل فورم آف ویمن وت ډیسیبلټیز، دا هغه یو داسې اداره ده چې په دې کې زموږ چې کوم زنانه دي ښځې دي د هغې د ډیسیبل دي موضوعه دي په خپل اندامونو باندې موضوعه دي. نو هغې د هغې لپاره موږ کار کوو، پالیسي لیول باندې حکومت سره کار کوو، کمیونیټي کې کار کوو. او بل نو چې کوم اداره ده هغه دا سټیپ اسپیشل ان ایکسچینج پروگرام اندی سره موجوده کول باندې اوس ما کار شروع کړی دی ایز ا فیلډ افیسر. نو زموږ په هغه کې هم هغه خویندې هغه ماشومان چې کوم په کور باندې ناست دي شپږ نه وخت زیات خپل عمر پورې چې هغه موږ انکلوسیو ایجوکیشن یعنی هغه سکولونو ته هم راوړو چې کوم کې هغه جنکي سبق وایي چې کوم په اندامونو باندې روغې دي سره سم مزدوري نشته. نو موږ وایو چې هغه هم د معاشي یو حصه ګڼې شي. او دسی بل اداره ده آر سی پی ڈی ریهابیلیټیشن سنټر فور فزیکلی ډیسیبل هغه اداره کې چې غي سره په دې باندې کار کوم چې هغه کې د پروګرام مینیجر یم نو هغه کې چې کوم پروجیکټ دی نن سبا موږ هغه باندې مختلف اکټیویټیز پروګرام کوو چې هغه کې موږ مزر خوینه الکا دوه ټول هغه کې موږ راوول کو او دسی اکټیویټیز د پروګرامونو موږ منکټ کوو په داسې ځایونو کې چې هغه دې شیر دی په خپل حق انداز باندې تر ورته کوي شي او هغه ته اکټیویټیز کو چې خپل ژوند لا هغه هم مزه واخلي.
سیدہ بل تاسو ته یو خبره ده هم کومه چې لکه څنګه چې تاسو دا خبره وکړه تاسو مختلف کارونه کوي او دوه دریو تنظیمونو سره لګیاي زمونږ په وطن کې ډېر داسې جنکیان دي چې هغه معذوره دي نو هغه ته یا خو د کار موقعه نه ملاويږي یا هغه په خپل وای چې موږ کار نشو کولی. تاسو دې خبرې ته څنګه ګورئ چې آیا دا خبره رښتیا ده واقعي دغه جنکیانو ته کارونه نه ملاويږي او آیا واقعي هغه کارونه نشي کولی بیا د خپل اغه جسمانی معذوری ده بچا
دا خبره نشته چې هغه ته موکره او بل دا چې هغه ستاسو نشي فته دا خبره هم سم ده خو زه به مدا دومره هم انسان باندې ډیپند کوي په انسان باندې د دې هغه دې سیمه خپل په غوړی لري کوي شي ته زموږ خلکو دا یو توچ دی ټول خلکو چې موږ ته په څوک راځي او موږ ته کار کوي دغه دغه خبره ده هر وخت تاسو ته په خلک مې موجود سب خپل ته سب بل کوي سره ولار وجودي کزر خپل تاسو ته مثال درکمه نو د سماته بم موخه نه جوړه په خپل ځان باندې هم سختي کړی دا زما کور ولا ما سره دې سپورټ دي نو دا د سيزون لري چې موکه بازي او بعضو وخت موکه انسان خپل جوړوي ځان ته نو ما هم دا شاته دي خپل ځان کې ډېر ستړي کړی دي او څنګه کوم لګیم او ضرور کوم لار خیم او خپل هم لار لټوم
او افشا ک تاسو بد نه غړې نو دا تاسو یا تاسو ریدونکو سره دا خبره شریکول شه چې معذوری تاسو ته کله نشوي دا او لکه آیا دا د پیدایشي دا کنه داروستو بیا تاسو خپې خراب شولې
دا تقریبا د کلمو کالو ما ټایم چې ما ته پولیو ویکسینیشن نو شي نو بیا ما ته پولیو شولې چې هغه ماته چې پولی او شولانو زما تقریبا 80% بدن چې کوم هغه کې فاول کې نو مطلب بالکل پیرالایز شو بیا هغه زما چې فیزیکر پی او شولانو ما امپروومنت کړلو او زه کې نه ستو پوزیشن تر هغه لا زما لاس کار شروع کړل نو خو ما خپل ما کشان دی پاتې شو خلاصونه مې کار شروع کړم ما کې نه ستل شروع کړل.
سیدا او بیا څنګه لکه دا سوچ مو څنګه راغی او د کارونو طرف ته څنګه رالی چې آیا د نورو خوځو لپاره هم تاسو کارو کې وغي مخ کې شي دا سوچ مو څنګه پیدا شو؟
چې اول مشوم وي اړې ته خو د بل فکر نه د خپل ځان خپل دنیا کې مستي نو هغه شان چې زموږ هم او چې ماستر ایجوکیشن کلاس 15 پرایمري ایجوکیشن زموږ چې تعلیم هغه د خصوصي مشومانو چې کوم children with disabilities at high school ke ma sabak hue sir zalaram general education ta sab a khar ma ma shumal school ta chahi physically disability nish ta matlab ma la re dilu ko palan ta mulo bande a hi school ke ma sabak shuru kar la hi ma ta de ma sail hu al ke matlab his ki samara par as la re no ta sahulat no za ma da para chiyani ve washroom ho shum za ma aga no ho ta zalna shum te za ma ta nishu ki re pore بله زه نشم خاطر لیلی واټر ته زه نشم تللی ما چې ارسه وکړه ما ته د سیګنال نه ملي وی چې هیڅ په آسانه خاطر لیلی نو ما په ډېر په مشکل لا ټایم تیر کړو ښه بیا ما بي اس ار وکړو لو په 2011 کې نو ما دا سوچ وکړو چې اوه خو زما ډیګري پورې شوه او خو زما نو کې نشته نه دا ما سوچ وکړو چې یاره مده خو بیا هم ډېر نه قیم ما باندې کوم بل تعلیم وکړو نو دوم نو وس کړو خو دا هغه دی نو کوم څه کیږي ته و فون نکړي ماشي تور باندې باندې ډېر کمزوري دي کمزوري پاتې شي وي هغه به څنګه ژوند دی نه دا څه څه دی لای ته شه څه به کوم جاري سره کوم څه هم لګي ان زم خل کوم ما په والی دي کې او زه نه چې نه دې سبق سره دې خګړې لپاره هم کار وکم دا ما دا شانت دي کار شو کولو مختلف اورګنایزیشن سره لاره ما چې نکو سره ملاو شم خلکو سره ملاو شم ټریننګ په پاکستان کې پاکستان نه بهر واغستل زراس مخکل ملک د خپل جنکو د لپاره کار وکړو خپل د لپاره
جی افشا یو اوریدون کې هم د موږ سره نو موږ سمره د اوریدون کې سره خبرې کو چې دی تاسو نه څه پښتنه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زادل حسین تورای د کورم جنسې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
دل څه پوښتنه لري تاسو د ملمنینا؟
ملمنینا زه دا پوښتنه لرم چې دا سنټر د چیلی لکه مزور خلکو د پوره د نور جنسې کیا د سنټر شته که صرف خیبری جنسې یا دری کې دي؟ دا
صحیح ده صحیح ده. ډیره مننه عادل حسین د ټلیفون کولو مو.
واړه واړه مرکزونه په مختلفو سیمو باندې جوړ کړي دي، په سوات کې، په بمیر کې، دا علاقو کې شته دي، چې سده مرزان دي سایټ شته دي، خو د هغې پوهن چې رسایي اوس پورې د فاتح پورې نه ده شوې.
ښه، افشا د دین علاوه لکه دغه تاسو ته دا دوه ایوارډونه ملاو شوي دي، نو که اورېدونکو ته دا ووایه چې دا تاسو ته کله ملاو شوي دي، لکه څومره وخت شوه دی؟
دا مالا 2016 کې ملاو شوی وو، یو مارچ کې مالا ملاو شوی وو او یو مې کې را ملاو شوی وو. نو دا یو ینګ انرژیټک سول، یعنی هغه ځوانان چې کوم لګیا دي په خپل سیمه کې د خیګړی کارونه کوي، هغه د هغه کې ملاو رااله. او بلو د هنرمند، د هنرمند هغه د ایوارډ و چې په هغه کې یو کس چې هغه خپل یو هنر لري، د لاس هنر، د ژبه هنري، د اکل هنري، هغه یو هنر لري. نو هغه کې زما دا باندې شوی وو چې سره د منظورې یو جینۍ چې بهر راوځي، لکه زه په خپله موټیویشنل سپیکر یم، په خپل علاقې کې، د خپل ملک کې، په خپله سیمه کې لګیا یم کار کوم، نو هغې په حق باندې ماره دا ایوارډ ملاو شوی.
صحیح ده. او بل یو ته پوسټاس نه دا ام کومه چې اکثر ډیر داسې خلک یې اغه داسې فکر کوي چې لکه د چا په هر انسان کې څه نه څه کمی خو یې څو کم پوره نه دي، خو بیا ځینې هغه کسان چې هغه معذوره وي اغه داسې فکر کوي چې ا د خلکو مخ کې ډیر په ډاډه زړه نه راځي، اغه ځان کې یو کمی احساسي. تاسو کارونه ته چې موږ ګورو تاسو ډیر مخ کې او لګیاي د نورو لپاره هم کار کوي، نو دغه په باره کې کوي یا د خلکو ته پیغام ورکړي چې اغه هم مخ کې راتللی شي او اغه هم ډیر کارونه کولی شي؟
بالکل، دا خبره خو هر چا ته کوم چې دا ویمه چې معذوري د انسان په ذهن کې نه ده، معذوري په ماحول کې ده. ماحول ته لسم ملاو شولو، ماحول ته لسم ملاو شولو چې انت کې د ستایل چې اصلي شي، کستا ته د بنائی، تاسو د نظر نه محرومه، تاسو ته د سلاره جوړوي چې تاسو په هغه تک کوي شي، تاسو مزور نه، ماحول کې مزوري ده. او بل دا زموږ اکثر خوندونه دا وی چې هغه په کلونو کلونو باندې په کمره کې پراتی، په کور کې پراتی، له بهر دنیا نه ګوري، نه ویني، نه زه ولله دا خبره خدا زما یو میسج دی چې دې شي زما خبره، زما آواز ته یو اوري چې تاسو کې هیڅ کمی نشته، تاسو بهر راوځي، خلکو ته وښایي چې تاسو د دې معاشرې حصه، فکر وکړئ تاسو خپل ځان په خپل په غوږ نه منلو کوي، څوک د چا قدر نه کوي، هغه پورې چې کومه پورې تاسو خپل قدر په چا ونه کوي.
بل لکه تاسو اوریدونکو ته قدم وایي چې تاسو تعلیم څومره دی، څومره سبق تاسو ویلې دی او چرته چرته مو ویلې دی؟
د روغ ماشومانو سره صحیح سره ما سبق شروع کړلو، او هغه چې ما دوه سکولونه بدل کړل، هغه د دې وجه چې دا غرته ماحول به دسی او چې هغه به نه اکسپټ کولم، یا هغه ماحول دسی او چې ما به نه شو اکسپټ کولی. ښه، هغه بعد د جنرال ایجوکیشن کې بیا هم اف ای سی می وکړل، او بیا یې نه ما بی ایس اونرز مایکرو بایولوژي وکړل په 2011 کې.
ښه،
او اوس لګیم خبر میډیکل یونیورسيټي نه ایم فیل کوم مایکرو بایولوژي کې.
سید ډیر ښه. ښه افشا، د خبرونې په اخره کې ک جنکوتا او بیا ماسورا جنکوتا څه پیغام ورکوي، نو څه به ورکوي؟
زموږ ته بس له ما طرف له امدا یو پیغام دی چې ټول نه زیات تاسو خپل تعلیم باندې توجه ورکړئ، او خپل مزوري چې هغه تسلیم کړئ. دا چې اکثر خلک دا وایي چې موږ کله ټیک شو بیا به موږ کار کوو، موږ ټیک شو بیا به سبق وایو، ټیکېدل نه ټیکېدل در الله تعالی کار کوي، تاسو خپل ټایم مه ویست کوئ، اور چې څومره تعلیم کوي شي په خطرې کې تعلیم کوي، اور چې څومره هم زده مچې موږ پښتنې خويني دي، اکثر دا وایي چې تعلیم او کې نه دی، په خپل هغه پښتو غیرت هر څه ختم کی، خو نه داسې وکلم نه کوي، خپل پښتو غیرت هر څه په خپل ځای، او تعلیم په خپل ځای، دا خپل اهمیت دی.
بالکل. نو افشا افریدی، ډیره مننه چې تاسو را سره په خبرونه کې برخه واغسته رااله او خبرې مو را سره وکړلې، ډیره ډیره مننه.
ثانک یو، مهرباني.
اوریدونکو، نن سره په خبرونه کې د دره ادم خیل نه افشا افریدی ملمنه و. خپل خیال ساته، د خدای پامان.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې. هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ آیا د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت دواړه د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه رواجولو لپاره پړه بللی شو؟ آیا د افغانستان ولس د ولسي جرګې د غړو له کاره مطمئن دی؟ آیا د ولسي جرګې غړي په خپل کار کې نیمګړتیاوې ویني او که څنګه؟ د سیاسي ګوندونو فرهنګ یا کلچر رواجولو لپاره څه اړین وي؟ آیا په دې برخه کې د افغانستان ولسي جرګې غړي هم مسؤلیت لري؟ که سیاسي فرهنګ پوخ شي او ګوندونه جوړ شي، نو آیا د ولسي جرګې کار به ګړندی شي؟ که ګوندونه جوړیږي، نو افغانستان څه ډول ګوندونو ته اړتیا لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ خپرونه کې څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو هوا سره تړل ده. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې ځنې غړي غني چې پارلمان په تیرو څه د پاسه یولس کلونو کې په سم ډول په خپلو ډیرو کارونو کې بریالي شوه دي، خو پکې ځنې نیمګړتیاوې هم شته. دا نیمګړتیاوې د ولسي جرګې په اساسي کارونو کې دي، لکه د قوانینو په منځوري یا بدلون کې مشکلات او د ولسي جرګې د غړو د نظرونو پراخ اختلافات. همدارس د حکومت کارونو څار په سم ډول نه کېدل او د سی جرګې غړي د نظر او فکر د پراخ اختلاف لکبله کله ناکله د خپلو سیمو ولسته خدمات هم په سم ډول نشي رسولای. تاسو په تیرو خبرونه کې واوریدل چې د ولسي جرګې زیاتره غړي غني چې د افغانستان دیموکراسي نه وي ده، نو دا ډول ستونزې باید پکې موجوده وي. خو زیاتره اله هم غړي چې په رښتیا په تیرا څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سم سیاسي ګوندونه جوړ نشول او په هغه هیواد کې سیاسي فرهنګ هم دود نشو. د پارلمان وکیلان په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ موضوع ډیره مهمه بولي او د هغه هیواد د جمهوریت یا دیموکراسي او سیاسي پرمختیا لپاره اړینه بولي. همدا لامل دی چې نن هم په جمهوریت خبرونه کې د باس ته دوام ورکو او لای پسې غځو. نن به په خبرونه کې د ولسي جرګې په کارونو او دندو کې د نیمګړتیاو او خوالی ترڅنګ پر دې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او سیاسي فرهنګ نه رواجېدو لاملونه څه دي او دا فرهنګ څنګه دودېدای شي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د ولسي جرګې کار ته چې ګوري، نو هومره بریالی نه ده پاتې شوی لکه په کار چې
وایو. موږ په دې کې په هغه اندازه باندې چې کار مو کړی وای په هغه اندازه موږ کار نه دی کړی. اوس هم ځینې قوانین په دغسې پراته دي د ځینو مسایلو په خاطر باندې ولسي جرګې کې په کلونو کلونه تېر شول، ولسي جرګه نه شي کولای چې دغه قوانین تصویب کړي. د حکومت پر کړنو باندې څارنه، حتی حکومت هم په ډېرو ځایو کې زموږ سره کومک او همکاري نه کوي. یوازې دا چې دوی کومک او همکاري نه کوي، مشکل په موږ ولسي جرګه کې هم پکښې دی. چې ولسي جرګې وکیلان د دې پر ځای باندې چې د خلکو کوم مشکلات یا قوانین دي یا درست نظارت یې وکړي، په خپلو شخصي کارو کې ځینې وکیل صاحبان یا په بزنسو کې کاروبارو کې ځینې وکیل صاحبان د اقتصادي او ځینې فقط د رایګیري په ورځ باندې چې وزیران ما استضاع یا د رایګیري رایې اخلي، د ولسي جرګې صدوی راځي، نور د قوانینو د تصویبو په ورځ باندې او داسې عادي اجنډا وږي چې د کمیسیون په غونډه کې ناز درېږي او د خپلو خلکو نمایندګي چې موږ د خلکو باید چې ږغ پورته شي. بدبخت سره به ووایي چې په هغه اندازه باندې چې باید موږ د خلکو ږغ ټولو وکیل صاحبانو پورته کړی وي، په هغه اندازه موږ پورته کړی نه دی.
لالی وایي د ولسي جرګې غړي که د قوانینو په منظورولو کې زیات ځنډ هم کوي، خو د هیواد په لویو مسئلو کې یې تل مثبت اقدام کړی دی.
کله چې د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې راغلي دي، اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څه دي پام کړی ده او د ملي ګټو پر بنیاد باندې د خپلو خلکو نمایندګي هم کړې ده. په ځینې وختو کې قومي، ژبني او سمتي، حزبي او تنظیمي مسایل په ولسي جرګه کې پیدا شوي دي. د فساد تور هم پر ولسي جرګه باندې ستاسو د افرادو اشخاصو په مقرره کې غیر مسؤول افرادو اشخاص، په ځینو نقطو کې د مواد مخدر تورونه، د معدنو تورونه، د مځکو د غصب تورونه او د مسؤلیت څخه په استفاده باندې په دغسې قانون باندې لاس پورته کول چې د حکومت مامورینو ته یا نظامي عمل کې و هغو ته صدمه رسول یا وهل یا ډبول دغه مشکلات هم په ولسی جرګه کې شته.
د کندهار خلکو استاذ محمد نعیم لالای وای د افغانستان د پارلمان په کارونو کې نیمګړتیاوي هغه وخت ختمېدای شي چې د ټول هیواد پر سطحه سیاسي ګوندونه موجود وي. دای وای وسنی تنظیمونه او ګوندونه ویشل دي او ملي ګټو ته زیات پام نه کوي.
په هغه صورت کې دغه مسایل الکېدل چې داسې ګوندونه وایي چې ژبنی سمتی مسائل په نظر کې نه نیولای افغانستان شموله از او تنظیم وای از دغه سی ازبونه تنظیمونه سره کوم مش کولای سلو چې درست پارلمان جوړ شوی. متاسفانه ازبونه یوازې نه چې ژبنی او قومي اړخونه لري بلکې د همسایګانو در تاثیر لاندې ازبونه موږ دلته لرو. پر ځینې باندې موږ همسایا پاکستان د خواصه پر ځینې د ایران د خواصه پر ځینې باندې د نور ممالکو د خواصه پر ازبونه او تنظیمونه باندې هم دغه سی اغیزه لري لکه پر وکیلانو پر ځینې وکیلانو باندې چې بعضې همسایګان او لري ممالک بازي پر دوی باندې اغیزه لري.
په ولسی جرګه کې د کونړ استاذ وګمه ساپي هم لالي سره هم نظر ده وای دا بډه رخوای چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه موجود وای لدې سره په پارلمان هم سیاسي وای.
ډیر جوته خبره ده چې په پارلمانو په اصل کې سیاسي عذاب ته ضرورت دی. د سیاسي عذاب پښتون کې یو د پارلمان د ریزه او د پارلمان څلارو د پارلمان هدف د په دې ښه شکل سره پلي کیږي. مګر متاسفانه که موږ حزبونه لرو هماغه پخوانی تنظیمي عذاب دي چې هغې موږ حزب ویلی نه شو ځکه د هغې یو مشخص ډلې یو تپلې د یو مشخص قوم د یو مشخص قبیلې دپاره د یو مشخص رهبر دپاره کار کوي عام فکرونه پکې نشته دی. نو دا واضح خبره ده که موږ سیاسي عذاب ولرو نو موږ سیاسي پارلمان ولرو او د ولس غږ به پکې د واقعي شکل واورېدل شي په واقعي شکل به پورته شي.
نو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لاملونه څه دي؟ آیا تیر او اوسنی حکومت هم پړ دی او کنه؟ د کندهار د خلکو استاذ محمد نعیم لالای وای تیر او اوسنی دواړو حکومتونو ډېر ښه کارونه کړي خو ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې.
په مجموع کې پر حکومتونو باندې دا پړه ورواچو حکومتونو خدمتونه کړي دي که جوړ حکومت دی که نوی حکومت دی. په هغه وخت کې چې یو ځوان نسل د روس په حالاتو کې راځي هغه رهبران چې څلوېښت کاله د افغانستان خلک ګریوګان نیولي وو اوس هم د پردیو ګټو دپاره نوی نسل یا ځوان نسل د روس ته نه پرېږدي. نو پر دغه اساس باندې دا پړه په یوازې داسې نه ده چې یا په زوړ حکومت یا په نوي حکومت. په زاړه حکومت کې هم مشکلات ډېر ول او په دا نوي حکومت کې هم ډېر مشکلات شته. تاسو وګورئ دوه کاله د حکومت تېرېږي تر اوسه سا پورې دوی پر چوکۍ نه سره جوړېږي. تر اوسه ساعته پورې اول معاون او د رئیس جمهور او اجرایي رئیس تر مابین مشکلات دلته ایجاد شوي دي. هغه وخت دوی ول موږ حکومت جوړوو اوس یې په سامي شرکت باندې بدل سلو. تاسو زموږ کرنسي یا زموږ افغانۍ ته وګورئ د ډالرو په مقابل کې اقتصاد مو خراب شو. امنیت مې ورځ تر بله خرابېږي. فساد پاکستان قراردادونو کې فساد شته او تر اوسه ساعته پورې لا په حکومت کې یو نظر نه دی څو نظرونه دي.
خو په ولسی جرګه کې د کوچیانو استاذ هیله ارشاد وای په نړۍ کې حکومتونو هیڅ کله د سیاسي ګوندونو جوړولو کار نه دی کړی نو ځکه د افغانستان حکومتونه هم ګرم نه دي.
حکومت هیڅ وخت په دنیا کې د تشکیل د عذابو کې نقش نه ده درلودلی. حکومت حداقل باید خپل حزب ولري چې دا زموږ حکومت سره خپل حزب هم نه لري او مخکینی حکومت هم ته وکاري صاحب هم کوم حزب نه درلوده. دا په خلکو پورې اړه لري. زه خو هر وخت وایم زموږ ملت متاسفانه یو ویده ملت ده. متاسفانه هغه ځوانان چې باید ویښ وای او دوی زده کړې کړې وای او د یو زده کړې په روښنایي کې تصمیمونه سره نیولی وای من به افغانستان په دال کې موږ کل کې د سترګو په سر ګورو. مثلا که مثال ورکړم یو مشر په مزار کې مثلا استاد عطا بل مشر مثلا په کابل کې استاد سیاف دوی دا همداسې مشران دي موږ مسئلې دي. دوی هغه تعیان چې لري که د دوی مشران کوم غلط کار هم کوي پلویان یې دغه طرفداري کوي او د موږ یو قوم یو عموما پښتانه ټول پښتانه پکې بیا تکرار وایندلی دي هزاره ټول هزاره پکې تکرار وایندلی دي. دا سیستم غلط ده. حتی که خیر دی یو قوم ګول بند مو چې دا ډېر مهمه خبر نه ده مګر که دغه ځوانان د پوچي چې موږ د رهبر دغه خبره غلطه وکړه دغه کار غلط ده دغه غلط دی پای نه لري ازات انتقاد ته کوم نه. متاسفانه دا نه څه ضد راځي یو بل سره او د ملیتوب نوم باندې او د ملیتګرایي په شکل باندې دوی سره تصمیمونه نیسي او دوی هغه حرکتونه نیسي چې هغه
ولسی جرګه کې د پکتیکا استاذ نادر خان کټوازی وایي د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وسنی ولسمشر اشرف غنی حکومت د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو رواجیدو مخې ته معنی نشو بللی. کټوازی زیاتوي چې په ټولنه کې له اقتصادي بدلونونو او پرمختګونو سره سیاسي بدلونونه راځي.
موږ اقتصادي زیانونه ولیدلو، مګر په عمومي ډول د افغانانو سیاسي شعور ډېره وده وکړه. نو دا چې دغه اوس تاسو پوښتنه وکول چې آیا کرزی صاحب د دغه معنی او که اوسنی حکومت، زما په نظر باندې ټولنیز بدلونونه چې کله راځي، اقتصادي بدلون چې ټولنه کې راشي، ټولنیز بدلونونه ورسره تړلي دي. که یوه ټولنه صنعتي خلوص خواته حرکت وکړي، هلته اتحادي او یونینونه جوړېږي، او د یونینو په نتیجه کې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي. کله چې په ټولنه کې تعلیم مخته ولاړ شي، سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي، ځکه چې د خلکو سیاسي شعور وده کوي او هر څوک خپل مسؤلیت پېژني. موږ هم باید تر هغه پورې منتظر اوسو. دا چې زور خبره نه ده، ډیموکراسۍ تپل ډیموکراسۍ داسې نه ده چې رایې په یو ځای کې په زور باندې وتپ نه، سیاسي ګوندونه دا دي، دغه ته انتظار پکار دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه صافۍ زیاتوي پر ټولو مشکلاتو او خنډونو سربیره ویلی شي چې پارلمان ښه کار کړی او دې د ولس سم استازیتوب کړی دی.
زه ګورم خوشحاله دی، خو دا مشکله ده چې زه خپله قضاوت خپله وکړم، نو کاغذ زما ولسونو ته مراجعه وشي بیا ما ته پته لګېږي. ځکه ما ته یو وار پته ولګېدله چې د نوښت ورځپاڼې یوه سروې وکړه په ټول افغانستان کې وکیلانو کومه ورځ باندې، چې هغې کې 2 وکیلان پیشتازه وکیلان او هغه چې رایه ورکړې وه چې دا وکیل همیشه زمونږ ګډ پورته کړې، زمونږ سره شته خوشبختانه یو دغه وکیلانوم چې خپلو ولسونو د کونړ په ولایت کې انتخاب کړی وم.
پولیسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ محمد نعیم لالای زیاتوي چې په افغانستان کې ملي فکر ایجاد نشي او ملي انګیزه نه وي، تر هغه نه سیاسي پرمختګ کېدای شي او نه ملي پارلمان جوړېدای شي.
تر هغه وخت پورې چې یو ملي فکر په افغانستان کې ایجاد نشي، یو ملي انګیزه د افغانستان په مشرانو او رهبرانو او سیاستونو کې پیدا نشي، هیڅکله موږ نشو کولای چې په درست ډول باندې رسیدګي وکړو یا په درست ډول باندې پارلمان ولرو. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ دغه نظامي سکتور ملي نه دی، دروسه ساته پورې ملي سر نومې ملي دی، خو د ازبونو او تنظیمونو د افرادو اشخاصو پر رابری باندې، پر وزیرانو یا پر موینانو باندې، پر دغه پر کشتر ریسار باندې سره جنجالونه او داوی دی. یو یو اس د خواسته مری پکیږي، یو د یو شخص د خواسته، یو د بل د خواسته، او د دې په څنګ کې والیان په وزیران ریسان هم په دې شکل باندې کورته وګورو. په مجموع کې په افغانستان کې که ازبونه هم یي، هغه ازبونه باید چې افغانستان شمول وي.
اوریدونکو، د جمهوریت د خپرونو ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له ځینو نورو هغو ستونزو او مشکلاتو خبر شوئ چې له کبله یې د ولسي جرګې کار اغیزمن شوی دی. تاسې نن د نورو وکیلانو دریځ هم واورید چې وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه پخېدو او ملي سیاسي ګوندونو نه رواجېدو له کبله د هغه هیواد پارلمان هسې خپلې چارې پر مخ نه دي وړي لکه په کار چې وي. ځینې وکیلان دریځ لري چې تېر او اوسنی حکومت هم د سیاسي فرهنګ نه پیدا کولو لپاره ګرم دي، خو ځینې نور یې وایي چې دا د حکومتونو کار نه دی. ځینې نور سیاسي فرهنګ له اقتصادي پرمختګ سره تړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي په هغه هیواد کې د خلکو شعور پوخ شوی دی او لا هم پکې ډیموکراسي نوې ده، نو دوی هیله مند دي چې په ملي کچه به سیاسي ګوندونه هم جوړ شي. دا ونننۍ خبرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به هم له دې موضوع سره پر تړلو نورو پښتنو خبرې وکړو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.